سلام ستړي مشي افغانستان کې د مازګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو زه فرید سیال د تای روشان د تخنیکی چارو په سمبال اختر کړی کوم خبرونه په خبرونو پیلو د پاکستان د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو وزیر جان اتسکسی په ډیری اسماعیل خان کې د روسي برید په غبرګون کې ویلي دي چې دوی باید په افغانستان کې په غچ اخیستونکو بریدونو خبر ورکړي. ښاغلی اتسکسی نن چهارشنبه په خپل لیک شبکې افغاني ټویټر لیکلي باید په افغانستان کې ځانګړي او هدفي حملې ترسره شي. هغه زیاته کړې چې افغان طالبانو ته باید پیغام ورکړل شي چې دوګونی لوبه نور نشي زغمل کېدی. په ډیری اسماعیل خان کې د سه شنبه له برید وروسته چې د پاکستان د پوځ درویش سرتیري پکې وژل شول او له دیرشو زیات پکې ټپیان شول، د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د سفارت سرپرست احمد شکیب احضار کړ. د وزارت په ویلمې کې ویلي دي چې د طالبانو حکومت باید په دې اړه بشپړ څېړنه ترسره کړي، د ملانو په وړاندې پریکنده اقدام وکړي او د ټولو ترهګرو ډلو د هغوی د پټنځایونو په وړاندې څرګند اقدامات ترسره کړي. د طالبانو د حکومت چارواکو تر اوسه د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو د وزیر دروستي او څرګندونو او په اسلام آباد کې د لوی ډیپلوماټ د هزارولو په اړه رسمي څرګندونه نه دي کړي، خو له دې مخکې ویلي چې پاکستان کې د نامنیو په مهارولو کې د خپلې ناکامۍ مسؤلیت پر طالبانو دی نه اچوي. د تاریخ جهاد پاکستان په نوم ډلې د دغه برید مسؤلیت اخیستی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دغه ډله د تحریک طالبانی پاکستان یا ټي ټي پي اړونده یوه ترهګریزه ډله بولي. د نورستان ولایت د علي شنګ ولسوالۍ په وزنګل کې له درې ورځو راهیسې اور بل دی. د دې سیمې یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي دي چې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو تر اوسه دغه اور د مهارولو لپاره اقدام نه دی کړی. د دولت شا په نوم د سیمې یو اوسیدونکی ازادي راډیو ته وایي چې په پیښه کې څلوېښت جریبه ځنګل سوځېدلی دی. تر اوسه د احتمالي تلفاتو او د دغه اور لګیدو د علت په اړه رسمي معلومات نشته. د سیمې د اوسیدونکو په وینا د بل شوي اور د مړ کېدو لپاره د سیمې د لسګونو اوسیدونکو هڅو هم تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې. د طالبانو د حکومت طبي پیښو ته د رسیدو د چارو وزارت د دغې لګیدلي اور په اړه د ازادي راډیو پوښتنې یې تر اوسه نه دي ځواب کړي، خو د علي شنګ لپاره د طالبانو د حکومت ولسوال قاري عبدالله قاهر متوکل ازادي راډیو ته ویلي چې د لغمان ولایت ادارې ته یې خبر ورکړی، خو د ده په خبره تر اوسه یې مرسته نه ده ترلاسه کړې. د ملګرو ملتونو د اقلیم د بدلون کانفرنس مشرتابه نن چهارشنبه د اقلیم په اړه د وړاندې شوي نهایي توافق متن خپور کړ. په دې متن کې د لومړي ځل لپاره هیوادونه دې ته اړ باسل کېږي چې د اقلیم د بدلون د تر ټولو ناوړو اغیزو د مخنیوي لپاره له فوسیلي سون د موادو لاس واخلي او بدیلو لارو ته یې مخه کړي. دغه وړاندې شوي توافق د دغې کانفرنس چې دوبۍ کوربه وه د نږدې 200 غړو هیوادونو یو اجماع منعکسوي. د دې کانفرنس یو شمېر ګډونکوونکو پر دې ډېر ټینګار وکړ چې د فوسیلي سون موادو دوره باید پای ته ورسول شي، خو د تیلو تولید کوونکي ډلې اوپیک او متحدانو یې پر دې اعتراض درلود. او په داسې حال کې چې ملګرو ملتونو په غزه کې د بشري دلایلو له امله د سمدستي اوربند غوښتنه کړې، د اسرایلو ملاتړ هیواد د امریکا ولسمشر جو بایډن پر ملکیانو د اسرایلو د بمبارۍ له امله په ویلي دي چې په نړیواله کچه د اسرایلو د انزوا سبب شوې ده. امریکا متحده او اروپایي ټولنه حماس د یو ترهګرې ډلې په توګه پیژني. په غزه کې د بشري بحران د پراخېدو په اړه د ملګرو ملتونو د چارواکو له جدي خبرداري وروسته د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ چې اصول درې نوي غړي لري پرون سه شنبه هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې په غزه کې د اوربند غوښتنه کوي. د دې اسامبلۍ درې پر څلورمه غړو دغه پریکړه لیک ته مثبتې رایې ورکړې. خبرونه مو واوریدل او وړاندې په خبرونه کې را سره د مطالبه اوریدل شي. وړاندې به په خبرونه کې را سره واوري چې د بلوچستان د اطلاعاتو موقت وزیر په افغانستان کې دننه د بریدونو او عملیاتو غوښتنه کړې ده. دا چې د طالبانو حکومت خبرګون به ورته چوي وړاندې په راپور کې وي درته وایو. همدارنګه دا چې د لغمان د لشنګ په ولسوالۍ په ځنګلونو کې اور بل شوی دی، د سیمې نه به درته روستي جزئیات ولرو. کندهار ته به هم ورشو او هلته به د هغو کسانو نه واورو چې د خټو تنورونه جوړوي. دا چې د دوی دا کاروبار څنګه ده او تجارت یې څنګه دی؟
ولایتو ته ځي، کابل ته ځي، پروان ته ځي، هرات ته ځي، نیمروز دا ځایو ته ځي، چیرته هم واستولی دي، ډېرې داسې د لشکرګاو ویش دغه ځایو ته ځي.
وړاندې به په دې اړه جزئیات درکړو چې د تنورونو کار یو تجارت دی. همدارنګه په دې اړه تاسې پوهیږئ چې ګوجر څه ډول ژوند لري؟
چلالهان د یو غرونو کې کله یو ځکه جن کله بل ځکه جن کله ډاګونه کې په دې شاله کې زموږ ژوند وینو. د دې د وجنه ګردونه او خاورې او قسمه قسم ناول او بو سره دغه سره زموږ کارو سروي.
وړاندې په دې اړه هم در سره پور لرو. دا به هم سره ووري چې د پولیو واکسین پیل شوی دی په کوم ولایتونو کې دی. وړاندې در سره وایو نو مطلب هم شته ملتیا مغوړم.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشه. د بلوچستان د اطلاعاتو موقت وزیر په افغانستان کې د نن د غچ اخیستونکو عملیاتو او بریدونو وړاندیز کړی دی. جانت سگزینن په خپل شبکې لیکلي دوی نه باید نور د طالبانو د ګونی لوبه تحمل کړي. هغه د هم ویلي چې په افغانستان کې د القاعده او نورو ترهګرو ډلو د ځپل لپاره باید د امریکا متحده ایالاتونو ډرون الوتکو ته اډي ورکړل شي. تر اوسه طالبانو د خغلی اڅکزي د سرګندونو په اړه ازادي راډیو ته خپل خبرګون نه دی رالیږلی. تفصیل امید زهرم الله ورو.
په ډیری اسماعیل خان کې د امنیتي ځواکونو په یو مرکز د بریټ خبرګون کې د بلوچستان د اطلاعاتو موقت وزیر جان اڅکزي ویلي د ترهګریز بریټ د پاکستان د ملي امنیت ټول سری کرخې تر پخولان دکړي او دوی باید په افغانستان کې د غچ اخیستونکو بریټونو په اړه فکر وکړي. هغه نن سهار په خپل اکسپانډری کلی یوازې خبرګون بسنه نه کوي، بلکې دوی باید په افغانستان کې د غچ اخیستونکو بریدونو، ځانګړو عملیاتو، هوایی بریدونو، له افغانستان سره د پولو تړلو او د ټولو افغان کډوالو وستو په اړه فکر وکړي. هغه په افغانستان کې د القاعده او نورو ترهګرو د لمنځوړو او نښه کولو لپاره د امریکا متحده ایالاتو بې پیلوټ الوتکو ته د اډو ورکولو وړاندیز هم کړی. جان اڅکزي زیاته کړې باید طالبانو ته پیغام واستول شي چې دوی نور دوه مخې لوبه نشي زغملی. د طالبانو حکومت وان زبیح الله مجاهد د یو پاکستانی چارواکي د دې توند سرګندونو پاړه د ازادي رادیو پوښتنه جواب نه کړه، خو په ډیری اسماعیل خان کې لبري دروسته د پاکستان لوري د طالبانو شاز ظافر احزارولو په خبرګون کې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون ته ویلي د بریټ په افغانستان پورې هیڅ اړه نه لري.
هغوی باید خپل امنیت ته جدي پام وکړي. هر موضوع بل هیواد سره تړل حل لاره نه ده. پر حال موږ هغه موضوعات څېړو چې دوی مطرح کړي دي.
په ډیره اسماعیل خان کې د امنیتي ځواکونو په یو مرکز برید کې د پاکستانی پوځ مطبوعاتي دفتر د خپلو درویشتو پوځیانو او شپږ وسلوالو وشل تایید کړي دي. په ډیره اسماعیل خان کې د پاکستان پر امنیتي ځواکونو له برید وروسته پرون د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت اسلام آباد کې د طالبانو حکومت شارز دافیر هم احضار کړی او خپل شدید احتجاج یې ورسره شریک کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت خبره کړې اعلامیه کې لیکلي چې دوی د طالبانو حکومت شارز دافیر ته ویلي چې خپل حکومت ته دا پیغام ورسوي چې د دې برید پلټنه وکړي، د عاملانو پر وړاندې سخت ګام واخلي. د برید عاملان او افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان شته مشران دوی ته وسپاري او د پاکستان پر ضد د افغانستان د خاورې کارول کېدو مخه دی ونیسي. خو یو بل ستونزه چې په پاکستان کې له ناامنۍ وروسته ورسره افغان کډوال مخ کیږي له دوی سره د پاکستاني حکومت او امنیتي ځواکونو چلند دی. داسې مال چې د افغان کډوالو د وستو لړۍ لا هم روانه ده. په پاکستان کې میشت یو شمیر افغان کډوال اندېښمن دي چې شاید له نامناسب چلند سره مخ شي. په اسلام آباد کې میشتا یو افغان کډوال
په کور کې چې اوسېږم ځواب یې راکړی چې ووځه، بل کور هم څوک نه راکوي. د دوو کلونو زیات کېږي چې دلته راغلی یم. اولادونه مې بې تعلیمه پاتې دي او شپه ورځ مو په دې اندېښنه تېرېږي چې کله به پولیس راځي او موږ به له دې ځای وباسي.
د پاکستان موقت حکومت او پوځي چارواکو وروستیو کې په پاکستان کې د نامنۍ له امله د پړېګوته افغانستان ته نیولې او ادعا یې کړې چې برید کوونکي او پلان جوړوونکي افغانستان کې ځای پر ځای دي. د پاکستان د پوځ مشر او تر څنګ یو شمېر نورو چارواکو دا ادعا هم کړې چې وروستیو کې په پاکستان کې نږدې څوارلس ځانمرګي بریدونه د افغانانو لخوا شوي، خو د طالبانو حکومت یې تل دا ادعاوي رد کړې دي.
له بازارونو،
له لوبغالو،
د نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د لغمن ولایت سلیشنګ لسوالی یو زنګل کې لاتیرو دریو ورځو راهیسی اور لګیدلې چې لحم نه دی مهر شوی د سیمې یو شمیر اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویل تر اوسه لا د طالبانو حکومت چارواکي د اوروژنې لپاره نه دی ورغلي. تفصیل له سیمې په دې راپور کې اورو.
او چې د لسنګ لسوالی میل درکې د ټپکال او د تیلی غرب سوګه کې لګیدلې دی.
د لغمان ولایت د لشنګ ولسوالۍ د میل درې یو سیدونکو داوود شاوي ل تیرو دوه ورځو راهیسې د سیمې په ځنګل کې ور لګیدلې. خود د پټکو یوازې ولسی خلک د مهرولو هڅه کوي چې لانه دي توانې دلی. نو موري لسمی ازادي رادیو ته وویل چې تر اوسه د ور لامل شوخه څلوخ جربه ځنګل سوځیدلې.
دغه کم ور چې لګیدلې دا د لشنګ ولسوالۍ میل ورتوي میل درا د درې ورځې مخ کې یو بل غر ور اغستې او ټپکال ورته ویل هغه ور کلی والتلی دی عوام خلک هغه مړکړې دي. اوس دا دو ورځې کېږي بل غر ور اغسته دي تقریبا 15 جریبه یا سلویغ جریبه دا ځنګل سوځیدل دي اور پکې لګیا دي نورم روان دي او ډیر کلیوال هم تلی دي پرون هم تلی او نن هم تلی او اور مړکړې نه دي پاتې دي.
د لغمان ولایت د لشنګ ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي احسان الله هم ازادي راډیو ته وویل چې د سیمې خلک د وروژنې هڅه کوي او تمه ده چې کابو یې کړي.
اور خو لګیدل نن درې مورځ نو پرون بل ورځ ما سپین خبر را درې مورځ چې هڅه کوي نه چې دا اور مړ کی تر اوسه نه دي توانېدلی. اوس نه څه کابو شوی دی امکان لري چې نن یا سبا دا اور مړ شي.
دا چې د یادی اور لګیدنې لامل په سیمه کې څومره ځانی او مالی زیانونه رامنځته شوي او د اور د رامنځته کېدو لامل څه دی و مغوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت طبي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د وزارت د مسؤلانو نظر هم ولرو خو له بیا بیا هڅو سره ونه توانېدو. خو د لغمان ولایت د لشنګ ولسوالۍ لپاره د طالبانو د حکومت ولسوال قاري عبدالقاهر ازادي راډیو ته وویل دوی د ولسوالۍ په کچه امکانات پر کار اچولي تر څو اور مهار کړي خو په خبره یې تر اوسه نه دي توانېدلي.
بس کنټرول دی اندازه کنټرول کې شته خو بیا هغه وسایل اسباب نشته چې دا پورا کار وشي خو یو اندازه کار شوی دی.
د ایوای په دیړی ولایتي ادارې ته خبر ورکړی خو تر دې دمه ورته د وروژلو امکانات نه دی ورسېدلی. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې هم د لغمان د ګاونډیو ولایتونو کونړ او نورستان په ځنګلونو کې هم وخت نه وخت اور لګیدنه رامنځته شوې چې لامل یې د ځنګل ډیره برخه د اور خوراک شوې. د روان لمریز کال د چنګاښ د میاشتې په 15مه د کونړ او نورستان په یو شمېر ځنګلونو کې اور لګیدنه رامنځته شوه چې له څو ورځو تیرېدو وروسته د سیمه ییزو خلکو په مرسته اور مهار شو. هغه مهال د طالبانو حکومت د طبي پیښو ته د رسیدو وزارت مسؤلانو ویلي وو چې شاوخوا 130 هکتاره ځنګل پکې سوځېدلی.
و موریدل چې په د لغمان ولایت په لشنګ ولسوالۍ کې ځنګل ورخیسته. اوس مرزو په ډېر راپور ورو چې یونیسف اندېښنه څرګنده کړې چې په افغانستان کې ماشومان له سخت ژوند سره مخ دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق یا یونیسف وایي په افغانستان کې خزیونجونې د تعلیم، سفر، کارموندنې او عامه خدمتونو ته د لاسرسي د محدودیتونو له امله تر ټولو بد ناورین تجربه کوي. یاد صندوق د 2024 کال لپاره د بشري مرستو په غوښتنه کې چې د دسمبر په 12 خپور شو ویلي چې په افغانستان کې څه د پاسه 3.3 میلیونه خلکو ته د مرستې لپاره چې 12.6 میلیونه ماشومان دي 1.4 میلیارد ډالرو ته اړتیا ده. یونیسف همدارس ویلي په هغو کورنیو کې چې ښځو یې سرپرستي کوله د دوی پر وړاندې د محدودیتونو له امله وضعیت خورا خراب شوی دی او دا د ښځو او نجونو د اړتیاو د زیاتوالي یوه دوره رامنځته کوي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یا UNFPA ویلي په افغانستان کې په 2024 کال کې د ښځو او نجونو د جنسي او زیږون روغتیا او حقونو لپاره 2.48 میلیون ډالرو ته اړتیا ده. یاد صندوق د 2024 کال لپاره د بشري مرستو په غوښتنه کې چې د دسمبر په 12 خپور شو ویلي افغانستان د زیږون لپاره د نړۍ یو له خطرناکو هیوادونو څخه دی چې په هرو دوو ساعتونو کې یوه ښځه د امیندواري یا زیږون پر مهال مري. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې یو شمېر بېوزلې کورنۍ له خپلو اقتصادي ستونزو څخه شکایت کوي. د هرات ولایت د زندهجان ولسوالي اوسیدونکی غلام حسن چې کور یې په یاد ولایت کې د اکتوبر میاشتې د زلزلې له امله ویجاړ شوی او تر اوسه په خیمه کې ژوند کوي وایي چې د هوا په سړېدو اوو ماشومانو ژوند یې لږ وخت سره مخ دی او عجلو بشري مرستو ته اړتیا لري.
پرون شپه تر سهار دوی په خیمه کې د یخ له لاسه شړل، ډېر یخنی ده او د خلکو وضعیت ډېر خراب دی او ډېر بد حالت سره مخ. نه د سون توکي شته، نه بل څه، نه هم په ژمي کې د اغوستلو لپاره څه شته.
د کابل اوسیدونکي رویا چې په تېر جمهوري نظام کې ښوونکې وه او د خپل کورنۍ یوازینۍ سرپرسته ده، ازادي راډیو ته وویل چې اوس وزګاره ده او خاوند یې هم روږدی دی.
تر اوسه مې نه چرۍ ایښي او نه سندلۍ، پزه مې له دو ځایو ماته ده، باید یې عملیات کړم خو پیسې نه لرم، په خدای که مې د مرستې مخ لیدلی وي.
یونسف همدرس وویل چې د اقلیم اړوند ناورینونه ویجاړوونکي زلزلې د ناروغیو خپرېدل او نویو او پراخو شخړو د افغانستان په ګډون د نړۍ لسګونه میلیونه ماشومان او د هغوی کورنۍ له بېساري بشري ناورین سره مخ کړي دي او ورته یې سخت زیان رسولی. پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل وروسته په دې هېواد کې بیکاری او بېوزلي اوج ته رسېدلې ده. د طالبانو له لورې په غیر دولتي ادارو کې د ښځو په کار بندیز چې له امله یې په افغانستان کې ډېرې غیر دولتي مرستندویه ادارو خپل فعالیتونه وځنډول، د ښځو په وړاندې اقتصادي او امنیتي ننګونې لا پسې زیاتې کړې. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یوچا له دې وړاندې ویلي چې د افغانستان له نیمه زیات نفوس له لوږې سره مخ دی او په روان ژمي کې دوی خلکو ته د مرستو د رسولو لپاره پوره بودیجه نه لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس به هم یوه نړیواله موضوع راواخلو. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ پرون سه شنبې د رایو په اکثریت هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې په غزه کې د سمدستي اوربند ټینګېدو غوښتنه کوي. تفصیل نوریاس نوري نورو.
په داسې حال کې چې ملګرو ملتونو په غزه کې پر بشري دلایلو د سمدستي اوربند غوښتنه کړې او د اسرایل د اوږدې مودې متحد امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي چې پر ملکانو بمباري چې هغه ړندې یا بې توپیره بللې د حماس په وړاندې له روانې جګړې نړیوال ملاتړ ته زیان رسولی، اسرایل په زیاتېدونکي ډول له ډیپلوماتیک انزوا سره مخامخ شوی دی. امریکا او اروپایي ټولنه حماس د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې په غزه کې د بشري بحران د پراخېدو په اړه د ملګرو ملتونو د چارواکو له جدي خبرداري وروسته د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې چې 193 غړي لري پرون سه شنبه هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې په غزه کې د اوربند غوښتنه کوي. د دې اسامبلې 3/4 یعنی 153 غړو یې دغه پریکړه لیک ته مثبتې رایه ورکړې او درویشت هیوادونو له رایه ورکولو ډډه وکړه. متحدو ایالتونو او اسرایل چې د نورو اتو هیوادونو تر څنګ دغه پریکړه لیک رد کړ ویلي چې هغه یوازې د حماس ګټې خوندي کوي. که څه هم د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې لخوا دغه تصویب شوی پریکړه لیک اجرایي بڼه نه لري خو هغه سیاسي وزن لري او د دغه جګړې په اړه د نړیوالو نظر څرګندوي. تر دې مخکې متحدو ایالتونو تیره اونۍ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ورته یو پریکړه لیک ویتو یا رد کړی و. فلسطیني ادارې دغه پریکړه لیک هرکلی کړی او له هیوادونو یې غوښتي دي چې پر اسرایل د دې یو اوربند منلو لپاره فشار راوړي. د دغه پریکړه لیک تر تصویب مخکې د امریکا ولسمشر جو بایدن په واشنگټن کې وویل اسرایل اوس د متحدو ایالتونو او اروپایي ټولنې په شمول د نړۍ د اکثرو هیوادونو ملاتړ له ځان سره لري خو دغه ملاتړ په غزه کې د هغو بمباریو له امله چې د ړندې یا بې توپیره وبللې ورځ تر بلې مخ په کمېدو دی. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د اسرایل پر قلمرو د سخت دریځ حماس ډلې د اکتوبر د 8 نېټې له برید وروسته چې اسرایل په دې سیمه کې د حماس د له منځه وړلو لپاره جګړه پیل کړي. د غزې روغتیا وزارت ویلي چې د اسرایل په بریدونو کې له 8000 زیات کسان وژل شوي او نږدې 50000 نور ټپیان شوي دي. پر غزې واکمنې حماس ډلې پر اسرایل د اکتوبر د میاشتې په برید کې 1200 کسان وژلي او شاوخوا 240 نور برمته کړي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
اوس به هم د افغانستان په سویل کې کندهار ته ورشو. په دې ولایت کې له خټو د تنورونو جوړولو لرغونی صنعت لا هم ژوندی دی. د دې تنورونو جوړونکي وایي چې په پخوانۍ بڼه جوړیدونکي تنورونه د کندهار تر څنګ په نورو ولایتونو کې هم پلورل کیږي. له سیمې نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
و بشکلن رفی ولاته د پلار څخه د تنورونو د جوړولو کې سب په میراث ورپاته دی. هغه د تیرو ډیر لسکونو رئیس د وی ځنګړي خاورې څخه د کورونو او ننوایانو لپاره د ډوډۍ پخولو ډول ډول تنورونه جوړوي.
په دې کې څو رقم استه دا یو رقم دا اوس ته مینه دا د ننوایي تنورانج په دې کې بل ماډل جاغه د کور د پاره بل ماډل مشته سورتوي د وزبکه رقم مرتوي په جوالي کې نسبيږي په ولاړې ډوډۍ پر پخې دا زمینی ورتول کې جوه ته وزبکه ول کې هغه به هغه ماډل چې هغه بغلو ته صرف راته جن نو دا څو رقم پکښې کې په دې کې مخه یو څه هغه ځه پر کړې دي نو کارونه سنا څه سره کمزورې سی بيږي خو به شکر الحمدلله.
کندهار کې لخت جوړ سوی تنورونه د دې ولایت ترڅنګ نور ولایتونو ته هم د پلور لپاره لیږل کیږي. د کریم الله او محمد ظاهر په نومونو دوه تنور جوړونکي وای د دغه تنورونو ډیری پیرودونکي د لیر پروتو سیمو اوسیدونکي دي خو خرڅلاوی نسبتا په خواته کمزوري سوی دی.
څه تاثیر خمخه کړی دی هغه اول سر چې حکومت واوښتي هغه وخت یو څه بازارونه سم و اوس هم شکر دی بیکار سوي نه خو بیا هم هغه رقم بازار نه دی لکه هغه اول سر چې
اوس وسپنیم پراوتلې دي وسپنیم ناکامه یې څو ځای شولې دي اوس په بازار کې شولې په بل ورځ بیرته راښه دی ناکامه سوي او دا ډېر ولایتو ته ځي کابل ته ځي پروان ته ځي رات ته ځي نیمروز دا ځای ته ځي چیرته مو واستولې دي
پاینې وخت کې د کندهار اوسیدونکي حاجی محمد شفیق خټین تنورونه خوشوي وایي چې په لاس جوړ سوي دغه تنورونه د ګاز او برېښنایي تنورونو په پرتله کم مصرف او همې ډوډۍ خوندوره او باکیفیته پخیږي.
د گیسی و د جتنورانو دغه نه پارک دی د گیسی د دغه گیسی خدا هم جی منګر هغه د وسپنیو د اینی تنوران چې په ما وایي چې دا پارک دی چې هغه ډوډۍ اوم سوځي او اوم د ډوډۍ یو خوند دونه نست پک شکل لکه دغه د خاور تنوران چې د جی خوند پر زیاتی په ډوډۍ په او نانوایانو ته ډیر په استراحت دغه کار چې دی او د ډوډۍ سوځل نست پک شي کې ډوډۍ ډیر په استراحت سره دی پر پخیه.
په کندهار کې د تنورونو د جوړونکو او نور کلالانو لپاره دا محل تر ټولو جدي ستونزه د شهر واستوګنې لسیمولیری د وځنګړی او مشخص ځای نشټوالی دی. ځای خلک تل شکایت کوي چې په بټیو کې د تنورونو او د کلالۍ د نورو لوښو د پخولو پر مهال لوګي یا دود په تنفسي ناروغي اخته کړي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو قضاوت تاسو وکړي.
آزادی رادیو څلور ساعته
اوس به هم د هیواد په ختیځ کې کونړ ته ورشو. ګجران چې د افغانستان په دولس ولایتونو او د پاکستان په ګډون د جنوب آسیا په ګڼو هیوادونو کې اوسیږي ډېرې د مالدارۍ پر ساتلو بوختې. دوی وایي ژوندې په غرونو رغونو دښتو لابادۍ او ښارونو لري په داسې ځایونو کې تیریږي چې اسانتیاوې پکې نشته. تفصیل په دې راپور کې اورو.
ګوجران چې ډېرې د کرکلي لپاره زمکه او د هستوګنې معلوم کورونه نه لري تل په غرونو رغونو دختو او هغوزینو کې اوسېږي چې چیرته د څارویو لپاره خوراک شتون ولري. د دوی په وینا چې همدی ګرځند حالت له خارونو آبادی او د ژوند لګن وسانتیا ولري ساتلې دي. نور الله
زمونږ ګوجر قوم تقریبا ستونزې ډېر زیات لري. دا غي اومده وجدا ده چې مونږ زمکه څخه حاصلات نه لرو دا نور کاروبار نه لرو لګ لګ مالونه دغه مالونه په سیل الهان د غرونو کې کله یو ځکه جن کله بل ځکه جن کله داګونه کې په دې شاله کې زموږ ژوند وینو د دې د وجنه ګردونه او خاورې او قسمه قسم ناول او بو سره دغه سره زموږ کارو سروي دغه وجنه داوی مریضان را تزيات وي. بل مهمه خبره دا ده چې د سې تداویانو ته زموږ لاسرسي ډیر نه کیږي د دې وجنه مریضان را ډیر زیات خرابيږي.
د نور الله په خبره ک ناروغان له درملو ډاکټر او روختو بې برخې دي نو ماشومان له خونځي او زده کړو محروم دي او د څارویو څرولو له غرونو د غایا او خسو راوړلو په څیر په شاقه کارونو بوختي.
پم دې وجه زمونږ واړه هم د تعلیم نه کاغه دینی تعلیم د کاسری تعلیم د دغه هر قسم تعلیم نه غو برخې پاتې شوی دي.
د خاص کونړ ولسوالۍ په ډا کې څو خیمه لګیدلی ورسره خوا کې د اوزو رمڅریږي دلته څو ماشومان په لوب بوختي.
چې چاودیدلی لاسونه مخونه او پخې پر خاورو ککړې دي. دا ټول په دې ارمان دي چې د خیمو سمڅو او غارونو په ځای د نورو ماشومان په څیر په کورونو کې ژوند وکړي، پاکو ګرځي او ښوونځیو ته لاړ شي. محمد نبی او اسماعیل
موږ د خیمو کې ژوند کوو او نه مکتب شته. زمونږ یو وخت پورته ننګټا کې تېرو، اسکول هم نشته، مکتب هم دلته نشته. مکتب یم چې معلم شم یا انجینر شم او یم ډاکټر شم.
موږ بې وسه یو، ژوند هم لرې لرې ځایونو کې دی، لنګټا کې دی او خیمو کې هم ژوند دی. موږ یا ډاکټران شو یا هغه شو معلمانان شو.
خو د دې ارمانونو پوره کېدو پر وړاندې کمزور اقتصاد او کوچانی ژوند ستر خنډونه دي. د ګوجر قوم مشران وایي د افغانستان د 12 ولایتونو سربیره په پاکستان، هندوستان، بنگلاديش، سریلانکا او نورو هیوادونو کې وسیږي. په وینا چې دینونه، لارې، کلتور او دودونه جلا دي، خو ټول په یوه ژبه یعنی ګوجرې خبرې کوي.
و موریدل چې ګوجر د افغانستان په کوم ولایتونو کې او په څه ډول ژوند کوي. بل پلو په غزنی کې ګرځنده کوچیان وایي په دروستیو کې خپل ماشومان ته د پولیو ضد واکسین ورکول پیل کړی دي. دوی وایي هڅه کوي چې له دغې وایروسي ناروغۍ څخه خپل ماشومان وژغوري، خو غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت د نور روغتیایي خدمتونه هم ورته برابر کړي. په غزنی کې د روغتیا چارواکي وایي پولیو هغه ناروغي ده چې د ګرځنده کوچیانو په واسطه له یو ځای څخه بل ځای ته ژر او په اسانه انتقالیدای شي. نو باید مخه ونیول شي او کوچني ماشومان ټول واکسین شي. تفصیل په دې راپور کې ورو
دا غزنی شهر اړوند پښتون آباد مینه شاته د وړو غونډیو په لمن کې د کوچانو تور کېږدی ولاړې دي. د سهار لمر شاس کرا ختله یو لکېږدی لوګي خېزي. د کېږدی مخ ته یو شمیر څاروي ولاړ دي. شاوخوا شل کلن ځوان شاګل دلته د طالبانو حکومت د امر بالمعروف د محتسبینو له ویرې سوکه سوکه شپېلې ژغوي. دلته یو شمیر ماشومان ګرځي، خو شاوخوا یو 28 کلن ځوان چې شنه اسماني رنګ روغتیايي بکسای په غاړه ده، دغه ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکوي.
ځوانو محبلا ده لکه څنګه چې تاسو جریان کې یاست، دلته پښتون آباد ساحې ته موږ راغلي یو. نو دلته د کوچیانو څو کورونه او څو خیمې دي، نو دا موږ واکسین کړل. مخکې د مشکلات سره مخ وو چې اکثریت کورنۍ کوچیانو هغه نه کول واکسین نه کول، اوس له نیکمرغه اکثریت کوچیان واکسین لګوي. بعضې یو کورنۍ که مخالفت وکړي نور اکثریت ټول واکسین لګوي.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې د ګرځنده کوچانو خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکو ورکولو ته پام زیات سوی دی. شاوخوا شپېته کلن مینځي دلته د ولاړې کېږدۍ مخې ته په اوار نیمڅې پیتاوي ته ډډه وهلې. د رسنیو ته وویل د غزنی په هر ځای کې چې کوچان میشتي روغتیایي کارکوونکي دي تر هرې کېږدۍ پورې واکسین وروړي او ماشومان دې یې واکسین کړي. منځای زیاتوي د پولیو واکسین باید ټولو کوچي ماشومانو ته ورسیږي. موږ پخوا د دې واکسین په اړه نه پوهېدو. دا چې اوس تر کورونو راځي بې غوري به زموږ وي چې خپلو ماشومانو ته واکسین ورنه کړو.
ولګوي هېڅ شک نشته، هر سړی بد کې چې دا نه لګوي، هر سړی بد کې دا ښه کار ده. څوک ډاکټر کور په کور در باندې ګرځي، اسمان ته به دې وړ وړې به دې بیا دته بستراو بیا دې کور په کور درته ګرځي. دا خو ډېر ښه کار ده، خوښي دا موږ خلک ناپوه دي.
شاوخوا شپږ 50 کلن سلیمانځی هم دلته د یوې زړې کېږدۍ مخې ته ولاړ او په خپله شناوۍ ژیره کې ګوتې وهي. سلیمانځی هم په دې پوهېدلی ده چې ماشومانو ته واکسین زیات مهم او د وو ناروغیو لپاره ګټور دي.
موږ یې ورکوو، ورور مو پرې خوشاله یو، پوه بیا خدای دې کې چا ورکول هغه خپل هغه موږ یې ورکوو. دغه
هغه څوک چې نه ورکوي هغه ته پیغام څه ده؟
وو وو هغه پیغام دغه ته
څه خامخا
ورکي، خامخا دی ورکي. دا چې تا ورکړي
په غزنی کې ګرځند کوچانو په داسې حال کې خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسینو ته پام اړولی دی چې دلته د عامې روغتیا چارواکي وایي هڅه کوي چې ټولو هغو سیمو ته چې ګرځند کوچان پکې ژوند کوي واکسین ورسوي. په غزنی کې د کتلوي مافیت عمومي مسؤل ډاکټر عبدالبصیر ثابت وایي د عامې روغتیا څانګه هڅه کوي چې دوی د کوچانو ټول ماشومان واکسین کړي. دی وایي پولیو هغه ناروغي ده چې د ګرځنده کوچانو په واسطه له یو ځای څخه بل ځای ته ژر او په اسانه انتقالېدای سي، نو باید مخه یې ونیول سي.
وروسته دومره ویلای سو په لنډه کې چې د ریاست سیاسي امې په همکارۍ، د مسؤلینو په همکارۍ او د موږ خپله په بار بار کوششو باندې دې حد ته اوس رسېدلی یو چې هغه کوچي ماشومان چې رد ولو هغه دې ته اماده سوي دي چې په ورین تندې باندې واکسین خپلو ماشومانو ته ورکړي.
غزنی د هیواد یو له هغه ولایتونو څخه یو دی چې دلته هم پکې زیات ګرځند کوچان ژوند کوي. له یوې سیمې بلې ته کوچیږي او ویره لیدل کیږي چې که ماشومان یې واکسین نسي دغه وایروسي ناروغۍ به له ځان سره ولیږدوي.
دوی منی مایت را ورسیدو په دې برخه کې درته د زهرو کاروانونیز پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې ورزو د دې ساعت لنډو خبرونو ته.